پنځه سلنه رایو په ګټلو سره یو ځل بیا د خبرګانو د مجلس غړیتوب ترلاسه کړی دی. خو حسن روحانی ته چې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ د دې هیواد ولسمشر وو او لنړیوالې انزوا د ایران د رئیسلو ژمنه یې کړې وه، په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورنه کړل شوه چې دې کار د منځلارو سیاستوالو سخت انتقاد وپاروه.
مانانه چې ازادي راډیو اوري او لموږ سره یاست، د ازادي راډیو خبرونه سلیر وې ساعت از موږ پر وې پانه هم اوریدل شي، د راډیو منځنۍ سپیم هم ساس په خدمت کې دي. ټولنیز رسنیو کې انستګرام، فیسبوک، ایکسپانډا او د واتس اپ ګروپ کې هم موږ فالو کوي او زمو خبرونه در سره ولولې وای وای وره لږمن سره سم مو د ازادي راډیو د 19 پروګرامونه په یو بل پس خبريږي. تاسو ته وخت
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوان افغان سندرغاړي چې په افغانستان کې اوسېږي ل خپل ژوند څخه شکایت کوي. وایي
د یو افغان ځوان په صفت د تاسو نوم یې واه تقریبا 20 کاله په هنر کې کار وکړ. زما 20 کاله ټول ابس لاړه. اوس به دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم، کار به کوم او 20 کاله باغې کې پاري کوم یا شل کاله تر څو زه بیرته خوشحال تا شم باغې کې. دا ډیره زوروونکی ده.
شمستر گستر گوتا ہر خواور پسی ہو گورم نگورم ہاگا گاتا دنیا ور پسی ہو گورم نگورم ہاگا گاتا دنیا ور پسی ہو گورم.
هنرمندان وایي چې د طالبان په حکومت کې له نورو ستونزو سره سره بد اقتصادي حالات دوی ډیر ځوروي.
زه دا تاسو ته وایم په خدای کې هنرمند ته څوک ورکي وای کاروبار دې نشته د څه شي نه وته کرایه ورک. دکاندار ورته قرض نه ورکي وای پروګرامونه ته نه ځي ته څه شي بیا به زما قرض ورکي. ګیس والا ورته قرض ورکي، نانبه ورته قرض نه ورکي. څه درته وایم نور
نن ام د موضوع چیرو ملتیا موکړي. د جمهوریت له نسکورېدلو سره سم چې کله طالبان بیا د دویم ځل لپاره په افغانستان حاکم شول، د هنرمندانو په ژوند کې هم د نورو افغانانو په څیر بدلون راغی. دوی وایي ټول عاید د خپل هنر په مرسته ګټه له بلې خوا سندرو او موسیقي سره مصروف وو. په سندرو سره هم ځانونه خوښ ساتل او هم د خپلو مینوالو هنري ذوق خړوباوه. خو له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسیدلی نه یوازې دا چې دوی خپل هنر ته دوام نشي ورکولی، بلکې د حاکم نظام له ویرې څخه هم پټ ګرځي. خوشحال تاج هغه افغان سندرغاړی دی چې په خبره هنر له پلار څخه ورته پاتې دی. په رسنیو کې دندې درلودلې، د خلکو په ودونو کې موسیقي غږوله او په پیسو یې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. دی وایي اوس چې د دوی کار په ټپه ولاړ دی، له ګڼو ناخوالو سره مخ دی.
موږ باندې خو پابندي ده، لکه میډیا ته آزاد دغه برنامه نشو ورکولی. زما پلار دی په بستر پروت دی، تاجمحمد استاد زما مشر ورور دی، نګامه د طب هغه د سرطان په ناروغۍ اخته دی، شوکت خانم چې ما څومره قرضونه په ځان باندې راوارول او ما څومره سوالونه وکړل، څومره تکلیفونه هده تر دې چې ما جوار خرڅ کړل. دا هم نه وایم چې زه یو ښه هنرمند یم یا خراب هنرمند یم، او د یو افغان ځوان په صفت به تاسو دا وایم چې زما ځواني ده او ما تقریبا 20 کاله په هنر کې کار وکړ او هنر هم د ژوند یوه برخه ده. ما چې کوم کار وکړ زما 20 کاله ټول ابس لاړه. اوس به دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم، کار به کوم او 20 کاله باغې کې خواري کوم یا شل کاله تر څو زه بیرته خوشحال تا شم باغې کې. دا ډیره زوروونکی ده، دومره زوروونکی ده چې تاسو ته وایم چې نشم ویلی بیان راسمشته دې اورېدو. د مهاجرت شپې وې په کوزه پښتونخوا کې، هلته مې دومره استادانو خدمتونه وکړه او لوږې تندې او نارې شوګرونه هم تېر کړل. بیش دل د خپل هیواد تراغلو دل تم دمر تکلیفونه او استادان او سراب پاره یعنی موکړي او پیدل مزل ما کړی دي تر تو استاد نه خپل از ذکر او او د استاد زړه او د استاد هغه کار چې دغه مال اس تراوړي نو دا ډیره بوګنون کی دا ډیره حیرانون کی دا ډیره دردون کی دا چې یو کس دومره خواري وکي او دومره تکلیف تیر کی اخره کې هیڅ شي نو اوس به زه په خپل پلان باندې بیا څومره وخت کار کوم نه پېږم هر څه سیستم زموږ د والد سره و به اشاره ځای په شو به زموږ مشرور سره او هغه په دې سیال شو نو دا هر څه د خدای الهی ته اسری ته پاتې وو او ما ته پاتې وو نو هغه زما کارم دغه سه حال تر راغی چې زه په کور کې ناستم سردی چې هغه ما ته څومره ضروري دی هغه یو خپل ته پته ده او ما ته پته ده
چرته لږ راشه کوم فادر پسې وګوره
یو بل افغان سندرغړی نقیب الله شوقی وای لکوم یو ورځ سخه چی لس سندرو سخه په زور لري شوی په خبره لخبغان سخه په سر کې سپین ولګید لن موري سره مې مارکا کړی په پایل کې مې ورنه پختلې چې لڅه وخت را په دی خوې سندرې بیلی
سندرو سره خو مې شوق شل کالو نه خو وسه سوشل میډیا ته دا اته نه کال کېږي لس کال چې ضرورت
درته وایي چې څه رقم سندرې تاسو وایي محلي سندرې دي کوم رقم شیرونه زیات وکوي
زه خو زیات د محلي سندرغاړې ما ځکه چې ما په د افغانستان په ټلویزیونو کې چې رسمي وظیفې کړې دي یو کلیوال سازونه د ما برنامه په یوټیوب کې تاسو کته سي د محلي سندرغاړې د کده سي ادبي سندرغاړې ما
معمولا څه رقم شیرونه تاسو ډیر خوښوي او کوم شاعر شیرونه مو سندرو کې ویل دي
زیات لکه د محمد آغا مدهوش سو د منګا د مشرقي سیمه شاعر ده د محمد آغا مدهوش سو هلال کګوال سو ملنګ جان بابا سو مامنور بابا شیرونه سو غنی خان شیرونه سو دا شیرونه زیات ماوي
bale تاسو ول چې رسمي دند په ټلویزیونو کې درلودلې درته وایي چې دې په څنګ تاسو د خلکو ودونو تام تلې کنه تلې
ودونه تتلونه بس ودونه تم د سیمهالی موسیقي وکوله اغه موسیقي مونږ نه کوله کم چې دی برا قابل کې او دا کوم موسیقي نه واغ مونږ دا محلي موسیقي کوله ودونه تتلو
bale د شرته ویلې چې په کوم شمیر باندې سندره لري
سندره خو ډیر زیات لري ما یوټیوب کې ډیر زیات سندره دي ما چې به نه می 200 سندره نه ډیر دي
کومه سندره دا چې خپل دي ډیر زیات خوخيږي او کله دي چې هغه سندره وایل خپل دي خواندور نه اخسته
نو سندره خو ډیر سندره د پیلن په سوشل میډیا کې افغانستان کې لوی سندره ز ډیر زیات مشهور کړل ما ډیر زیات تشویق کړم په غو سندره یوړم واغسته هغه دی شیفت عمل کامهوال سه یو سندره دا ټیرونه خې دي مخکینه باندې ټیوران دا نه پوهه موټر وان دا الله دې ورته خیر
bale کله چې لګزره زیاته برخه دی همدې سندره چې تاسو په نقیب شوقی باندې مشهور کړی راته وای
او په دوه بل سه درته وای وال خویس نه چالانیږي په غمخت ده چې بیا چالان سینه ودریږي په غمخت ده پټول لار کې بورانیږي په غمخت ده ود نمونی لپاره ټپ کې چالان ده نہ پویا موٹر وان دے اللہ دے ورت خیر کی وٹیرونے خدی مخ کے نے بنا ٹیوران دے نہ پویا موٹر وان دے اللہ دے ورت خیر کی نہ پویا موٹر وان دے اللہ دے ورت خیر کی
یہ رضیات مننه بدی سندره کی لکه څنګه چې تاسو زمزما کړله یو لوی پیغام هم پروت دی هغه دغه چې نہ پو هم موٹر وان دے اللہ دے ورت خیر کی څنګه چې دې سندره فکر در پیدا سو ا دې سری ډیر ولیدلې نہ پو هم موٹر وانان دې ډیر ولیدل لکه څنګه چې دې سندره کې ده الا ته څه وځ دادی ویلې
څه تعجب غونډه ښکارا سونو ما نه زه به دا تمه خپ زمزمه کړو ډیر زیات تشویق کړو که په یوټیوب کې نو کار جاي کړه ډیر زیات مینا خلکو راغ کړل په دې سندره باندې یو بل سندره ده تاسو به ورېدلې په یوټیوب کې هم کتلې په دې وطن کې مې آشنا د غس شپې وکړلې لپاره ځمانځنه مې هم زیاتې جنازې وکړلې
bale kelak nam dam ra zamzama ki dir bakhi
padi watan ki mi ashna da ghas shpi ukleli la parzmanz na me hum zati janaze ukleli padi watan ki mi ashna da ghas shpi ukleli la parzmanz na me hum zati janaze ukleli هم دغ خلق با دوزخ تازی پا دی خبره قسم وک وش وصول بی جگڑی وکڑ لی لپرزمانزنا می هم زیادی جنازی وکڑ لی
رازو دی افغانستان و سنی آلات تکلت سی جمهوریت سقوط وکڑ و طالبان وقتا ورسیدل دی تاسو پا جوند که چی او هنرمند یستی چوم را تغییر را غی
پا دی دری کلو که خو شخصا لگ نه دیر زیاد استونزی ما ولی دل دون تغییر را غلی چی دری کلو که می گیر سپین سو اثر می سپین سو سو چون و فکرون دیر زیاد استونزو سر دون استونزو سر مخیم چی پا دی طالبانو پا دور که می پا لازگاردی ماندی می کراچی وانی می وکڑا پا بطایی که می کار وکڑا دادی سیموتو دی گلکاری می وکڑا مزدوری خو بس پا دو نیم سو روپی ماندی جماعت دی کور تقریبا دیار لس کسا پامیلی والا که گزاره کیگی نو کلا کلا دوم را مایوس اسم دوم را مایوس اسم چی لحد نسیوا بیا یو ورځ می دی گلکار سره کار وکړه دا خښته ورکړه دا سیمټ ورکړه دا بوجی کته کده دا ورکړه اغه نم بعد می بیا لاس گاډی باندې په ګلپیانو دا سبزی او دا شیان می خرڅ ډیر زیات مشکلات دي
اوس بیا مثلا دغه دی سبا او بیګال لپاره خوراکي مواد سره کم پیدا کوي
دون اندازې ته قرضدار سوې م چې اوس دکانداران قرض مرا سره نه کوي
دی اولادونو زده کړې د تر کومه ځای پورې رسیدلی آیا هغه دویم غواړي چې هنرمندان شي بیا په تیره په شرایطو کې طالبان هنر ته څوک نه پریدي او که نور زده کړې کوي
مشر زه مې سې ووم ټولګي پورې اول نمره روان اوس دا دوه میاشتې کېږي اغه ته مې لزوی چې بس مشکلات د کور ډیر دي اغه مې مکتب نه وباست دلته مې یو چا سره مزدور کړی دا د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې اغه لګیا دی د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې دلته چا سره مې نه ولای دا بس
تاسو خپل اولاد ته څه رقم هیلې درلودلې چې په راتلونکي کې باید څه سي خو هغه چې د فتن د افغانستان شرایط بدل سول تاسو ته له مکتب څخه راوېست څه هیلې څه ارزو مرته درلودله
ما خپل تعلیم لسم کې ما پریښی وو مونږ هم چې بس دغه مشکلاتو نه هغه سو تعلیم مې پریښی وو ما ویل چې زه یې مای بچی باندې جوړه سي یو چیرته به یا کوم معلم سي یا کوم ډاکټر به سي نو بس هر څه تینه پاتې سو
شوقي صاحب له اوسني نظام نه د تاسو غوښتنه څه ده اوس خو تاسو سندرو ته نه پریږدي کنه او له بلې خوانه کورنۍ له تاسو نه ډوډۍ غواړي له دې نظام نه تاسو څه غواړي د خپل مشکلاتو د حل کېدلو لپاره
د مینه خلک یو همیشه بل ته خوشحالي ورکړي دا ټول عمر نه کوم خلاف کار کړی نه کوم هغه کار کړی دا ما غوښتنه ده د دولت کې ریاست کانال د ریاست برت ریاست شاروالي دا دغه نرمندانو ته یو کار ورکي یو ځای کې ورته یو دندې ورکي یو ځای کې ورته یو وظیفه ورکي یو صفاکاری ورکي چې د خپل بچانو ته عمرې نه پته پیدا کی دا هنرمندانو د ما په شمول ټول د خپل کور سامانونه اقیمتو سامانونه خرڅ کړه او خپل بچانو ته په سنباقي او ارس یو وړو یو شان اورل
آیا لدی وروسته هم غوړی چې سندری وای
زه غواړم چې خپل هنر همداسې جاری وساتم خپل شوق جاری وساتم همیش به زه خپلو اورېدونکو خپلو مینهوالو ته زه خپل پیغام رسوم که هغه د سندرو له لارې وي که هغه له هرې لارې وي
تاسو ویل چې خپل هنر ته به دوام ورکوئ د طالبان له حکومت وروسته مم کومه سندره ویلې ده
هو ویلې مې ده په مهاجرت کې مې یو سندره وویلې
د مهاجرت سندره به هم راته ووایې له هغه وروسته به بیا خپله مرکه پای ته ورسوو
یار دا کلے پردے دے دلتا غات سڑے دے چد چاکلے پردے دے یار دا وطن پردے دے یار دا کلے پردے دے دلتا غات سڑے دے چد چاکلے پردے دے دلتا غات سڑے دے چد چاکلے پردے رات چوکوائی ماجرو رات چوکوائی سوالگرو رات چوکوائی ماجرو رات چوکوائی سوالگرو منگ با صبر کاؤ خیر دے چی اشنا وطن پردے دے دلتا غات سڑے دے چی دا چاکلے پردے دے
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ په دې هیله چې اورز بیا د تاسو هنر وغوړیږي
خدای مې ربانه ده امید لرو
د مشرقی زون د هنرمندان و رئیس کبیر گل هم په افغانستان کې د هنرمندان و ستونزې تاییدوي وایي چې دوی ته د ډوډۍ پیدا کولو لار بند شوه.
د امارات راتک سره سم په هنر او موسیقي باندې پابندي لګیدلې، ما هغه وخت نه تر اوسه پورې د هنرمندانو پوښتنه چا نه ده کړې. د حکومتي په لحاظ تقریبا ما سره 315 کسان راجستر شوي هنرمندان شته دي چې هغوی زموږ په ټولنه کې تنظیم او همدغلته کار یې کول. البته خپل هنري فعالیت د رزق پیدا کولو موږ ته ذریعه بنده شوې ده. په خدای علما به زموږ موسیقي ته ناستو، نور ښایسته ښایسته غزلې وو، ښایسته ښایسته شعرونه وو. داسې شعرونه نه وو زموږ هغه خراب شعر هغه وخت کې چې به خلک ویل کوم یو شعر ده چې بی بی شیرینې زیړې ګولې د چا چې کور کې بی بی شیرینې نه وو وایي دا هغه نوم یاد کړی ده. دغه موږ به ویل چې دا به هم باید نه نشرې ده، که نه دا یو فلکلوریک سندره وو په کلیو بانډو کې چې کوم سندره خلکو زنانو داریاو سره دی سره به ویل هغه به موږ ټلویزیون کې یا خلق به سبته وو هغه به وایي چې والله څومره ښایسته سندره دی څومره دغه دی ښایسته تنونه به ښایسته سندرې وو ښایسته دغه به لږ ذره د حکومت نه تقاضا کوو خپل د فعلي حکومت نه چې د هنرمندانو ته باید بدیل د کار ورکړل شي. ډوډۍ خوراک نه لري، برق بل هم ورباندې راځي، د اوبو بل هم ورباندې راځي، د کور کرایه هم ورباندې ده. په دغو نه هنرمندانو کې چې ټول افغانستان دغه کو تقریبا یو 4000 یا 5000 کورونه وایي چې په هر کور کې لس کسه زه یو ځان مې دی یو ویشت کسان 40 کسان مونږ دغه لرو، کورنۍ زما دی، دو بچیان مې دی اړو. نور دغسې مشکلات مونږ لرو، په دغه کې باید مونږ خپل وزارت سره کښېنو خبرې وکړو. زموږ هنرمندان چې د کابل دي زموږ عمومي سرتاسري دغه چې دی ټولنه چې ده هغوی بیچارهګان غږ نه شي پورته کولی. وجه یې دا ده کتلی وزارت ته یو ځلې دوه ځلې تللی دی، سر دروغو نه اعلان یې وکړو چې اتڼ پکې آزاد دی، موسیقي پکې بند دی. مونږ تر اوسه نه ده کړی. اوس هم خلک موسیقي اوري، ټلویزیونونه چالان دي، کیبلونه شته، ډیجیټل دی که څه بلا دی هغه تاوی چې فاس بام کې ږدي هغه شته، هر چا سره ټچ موبایلونه شته دی چې کوم ځای نه ډاونلوډ کوي هر موسیقي ډاونلوډولی شي. صرف مونږ غریبانو باندې پابندي لګېدلې چې تاسو به زامنو ته یا بچیانو ته به نفقه نه پیدا کړي. زه خو په دې وخت کې کراچۍ نه شم ګرځولی، زه خو جوالیتوب نه شم کولی، زه خو کوم مدیریت نه شم کولی، فاکولته مې نه ده لوستې چې کوم ډاکټري وکړم یا انجینري وکړم یا دغه وکړم. زما هم دغه هنر کار و، ما دغه چې پیدا شوې ما ته کلن نه کلن چې هنر ته ناست یم، موسیقي مې کړې ده، ښه موسیقي مې کړې ده، ټول مې پېژني. زما نوم کمین ګل دی، د کوزي پښتونخوا نه نیولې، د فلمونو نه نیولې تر راډیو ټلویزیون د ټولو کې مې کار کړی دی. اوس هم را سره د 40 نه زیات تقدیرنامې مډالونه کور کې شته دی. مونږ خپل هنر لپاره خپل وطن لپاره کار کړی دی، نه کوم سیاست سره هم کار دی، نه د ګلبدین په تنظیم کې، نه د بل په تنظیم کې. مونږ بغیر سیاسي خلک یو. نور دغه هر وخت چې راځي که مجاهدین هم راغله ول ټاپه په هنرمندانو و.
ښاغلی کبیر ګل وایي چې خلک موسیقي غواړي، دوی ته راځي او غوښتنه ورنه کوي چې د خوښۍ او په مراسمو کې ګډون وکړي. خو کله چې طالبان ورباندې خبر شي له دوی سره بد چلند کوي او د موسیقي آلې ورته ماتوي.
په کلیو بانډو کې اوس هم موسیقي کېږي، اوس هم خلک ولا راځي. بعضې هنرمندان وړي پروګرامونو ته لاره کې چاخوان راځي، بیچارهګان تبلې باجي دا واخلي. موږ پسې خلک راځي چې زما د زوی واده دی، زما د زوی کوژدنه ده، زما د زوی سنتي ده، زما د زوی خادي ده. خلک موږ پسې راځي، موږ خلکو پسې دروازه نه ده ټکولې چې ستا د زوی واده کاکا بیا ما ویسي. نو خلک خوشحالي غواړي. نو دغه ټول مشکلات دغه انقلاب کې هیچ چاته په خدای کې دغو نه پېښ شوي چې اول ټاپه په هنر او په موسیقي لګېږي. د غم او خفګان باید دغه معلوم وي چې دلته مړی شوی دلته واده دی، دا باید معلوم شي. دغه خو موږ خپله غواړو، زمونږ خلک غواړي. یو دم په هر څه شی پابندي دا خلکو هغه ذهنونه هم په خدای چې ټول هغه څه مریضي ورته وایي چې روحي تکلیفونه لري خلک. الحمدلله ټول هنرمندان مسلمانان دي، خو دوی موږ ته داسې نظر کوي چې بس فاسق خلک چې دي همدغه دي. په محکمه کې د شهادت د هنرمند نه منل کېږي، وایي دا فاسقان دي. ما خپله ریزم کړې ده، زما یو چا سره حقوقي مسله ده، 3 کېږي محکمه ساتلې ده په همدې چې تاسو هنرمندان یاست. دغه نن سبا کې چې په موږ باندې دغه ژوند په افغانستان کې دی، ډېر تریخ ژوند دی، ډېر تریخ ژوند دی. د اقتصادي نه لګانه خدای شته چې ماته یو نرمن زنګ واره چې درې ورځې کېږي مونږ روزه نیولې ده. ډوډۍ نه لري دا څنګه د حضرت عمر صاحب حکومت چې سړی ډوډۍ نه لري نور دغه ته والا که زما کور سه ټک ټک چا والی د حکومت د خوانه شه دغه یو بوجه وړه واخله چې زه رزق کوم د والی صاحب نامه راخلم ریاست اقتصاد نامه امر اخلم دبليو پی ته زو دبليو پی امر ورکې دلته بوله موسسه دغه دلار شه ستاسو کار کېږي شاغه وخت کې د خپل ورقه وړاندې کوی صبر کې چې سروي شروع شي اول به تاسو ونیسو دا رزم خو واخله خیر به راوړه چې سروي شروع شو ما کور سره نږدې ده بل ورسلانه مریضم ورته ورکړه مال دا ځان سره کېده چې سروي بیا کېږي زما خلک سروي کولم نشي دغه نرمندان څوک شینوارو کې پراته دي څوک په چیر کې پراته دي څوک په چاپلیار کې پراته دي څوک په شیخ مصری بابا کې څوک خوګیانه کې څوک خیوه کې نواب استاد په درې نور کې پروت دي دغه ستیت په تر کې یو دغه سروي کول نشي نور ار سره خپل ګوتی لګي کاټ اخلي ته یو ګډ وټ حالات کې روان دي دغه نرمندان بیچاره غنار یو په خوده خپل کورونه کې ناز دی والله هله تناز دی
زدا تاسو ته وایم په خوده کې نرمند ته څوک کور ورکي وې کاروبار دې نشته د چی شي نه وته کرایه ورک دکاندار ورته قرض نه ورکي وې پروګرامونه ته نه ته چی شي بیا زما قرض ورکي ګیس والا ورته قرض ورکي نان به ورته قرض نه ورکي څه درته وای نور دغه سه مشکلات کې دغه نرمندان نن سبا کې دي مریضی شته برق بل شته دی د اوبو بل شته دی د کور کرایه شته دی دا د کوم ځای نه پیدا کی همدغه وسیله واغه تاسو ور باندې پابندی لګولې ده مجبور شه دا خلک څه شی وکي د څه بدیل د کار وخا دی ته دغه نو وس نشته د چا شي خپل د شپې د ورځې ډوډۍ دوی څنګه کوي زه خود د نرمندانو د ژوند رازم او ټول ماته ټلیفون کوي وسم یو رات د ټلیفون وکړه څنګه شو دا کارټونه مال دا یو نیم کال کېږي چې دا زمونږ غریزه سره میاشت کې پراته ده چې څور کې مونږ دیو بوجه وړه یو ټیم وړي ورکې نو دغه نه مشکلات کې ونرمندان دي چې په خوده د حد نه خبره تیر شوې ده نو د کور کالی قالین توشک او دا خپاتې نشه دا ټوله خرج کړه نو دا سه ژوند ونرمندې په افغانستان کې دا نو چاته سړی فریاد وکي چې دا څوک پښتنه وکي چیرته سړی لار شي
د افغانستان د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د امدی بنسټ مسول ډاکټر احمد سرمست وای ترغه چې طالبان په افغانستان حاکم وي په هیواد کې میشت هنرمندان به لستون دو سره مخ وي
تا زمانی که حکومت طالبان پا برجای است ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزې حل شي ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي چې دا حالت همداسې وغځيږي نه یوازې ده چې د هنرمندانو ستونزې نه هواريږي بلکې د افغاني موسیقي غنی میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دي
با خطر نابودۍ روبرو است
گران دوستانو دا ودی دیونه د تان د چنګ خبرونه تربیه پرځی کی چی است الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
د زده ریډیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او ورځ مو پخیر نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون واردی په دې درسی ساعت کې به د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او د تاریخ مضمون واوري د نننې خبرونه درسی مسایل د لرن افغانستان موسسې په همکاري چمتو شوی او د ازادي ریډیو خبريږي د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د مطالعې په لړ کې تیر درسي ساعت کې موږ د چین تمدن ولوست نن دا د مصر تمدن ولو په دې سلسله کې به د مصر تمدن فرهنګي اقتصادي ټولنیز او سیاسي اړخونه ولولو د مصر په لرغونی تمدن کې د دغه هیواد تاریخي آثارو خورا مهم ځای درلود او د مصر تمدن یې بډای کړی د مصر تمدن ځانګړتیاوې لکون کې اورو
د نن ورځې موضوع ده د مصر تمدن او فرهنګ د دې درس مخه په دې لوست کې د مصریانو د مذهبي عقایدو، ټولنیزي وضع، اقتصادي سیستم، علمي لاسته راوړنو، هنري فعالیتونو او د لرغوني مصر له تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. لومړی راځو د مصر د خلکو دین ته. د لرغوني مصر د وګړو په ټولنیز ژوند کې د هغوی مذهب ډېر رول درلود، یعنی د ژوند په هر برخه کې دوی ورڅخه اغېزمن و. دوی چې په منځني واکمنۍ څخه تر امپراتوري دورې پورې د هیواد چارې د مذهب له لارې اداره کېدلې، او دوی مختلف او بیلابیل دینونه درلودل. د هغه ترڅنګ د لرغوني مصر کلتوري میراثونه تر ډېره یې د دوی میراثونه د هغه احرامونه، عبادت ځایونه، مقبرې، مجسمې، انځورونه او ډبرلیکونه و. مصریانو پر ډول ډول خدایانو عقیده درلوده، لکه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینې حیوانات یې سپېڅلي بلل، او د درناوي په موخه د هغوی انځورونو او مجسمو ته به یې عبادت کاوه او په عبادت ځایونو کې به یې اجدول. راځو د مصر ټولنیز حالت ته. مصري ټولنه په واقعیت کې له څلورو پوړیو څخه جوړه شوې وه. په هر پوړ کې افراد او په سر کې په هر پوړ کې افراد موجود و، او په سر کې فرعون ځای درلود چې د دوی خدایان او یا هم ورته ویل مشران. د پوړکو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و. ټول وګړي د قانون په وړاندې یو رقم و، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه یعنې شتمنیانو فرق کوي، خو بیا هم دوی د قانون په وړاندې برابر وو. د شاهي کورنیو له غړو پرته ټول ټولنیز موقعیتونه ناڅرګند وو، او ان نوکرانو او د دوی غلامان چې و هغه هم کولای شوی له یوې ټولنې څخه بلې ته ولاړ. د دې سره سره په د دوی ټولنیز حالت یو بل شی چې هغه د ښځو حالت وو. د دوی په دوره کې ښځینه وو لوړ مقام درلودی، یعنی انتر فرعون در تاج او تخت پورې رسیدلې وې، او د هغه تر څنګ په دوی کې کورنۍ واده کول، یعنی په کورنۍ کې د ننودونه ډیر دود درلودی چې ان فرعونانو به له خپلو خویندو او کورنۍ له نږدې غړو سره ودونه کول. د هغه تر څنګ په دوی کې مختلف ښوونځي لکه خصوصي او دولتي ښوونځي هم شتون درلودي چې هر وګړي هر افراد پکې هلته زده کړه کوله. راځو د دوی اقتصادي سیستم ته. د مصر اقتصادي بنسټ په کرنې او مالداري ولاړ وو. کرنه ډیره پراختیا کړې وه په هغه وخت کې، او ځمکې هم ښه حاصل ورکوي. د هغه مهال د کلتور له مخې ټولې ځمکې د فرعون تر ملکیت لاندې وې چې د مالیې په مقابل کې بیا پر خلکو دوی ویشلې. صنعت هم د مصر د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډیر مهم رول درلودی. دوی د بیړیو جوړونه، شیشه جوړونه، کلالي، ټوکران اوبدل او د ډبرو توشل هغه صنایع وې چې ګڼ شمېر وګړي یې په کارونو بوخت کړي وو. د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت ترلاسه کړ. یوازې دا نه چې دوی داخلي اقتصادي سیستم یې درلودی، بلکې له نړیوالو سره ارتباط درلودل هم د دوی یو هدف و. دوی د افغانستان سره هم سوداګري کړې ده، مخکې له درې زره مخزن څخه چې د لاجوردو سرې ډبرې یې رانیولې وې. بل راځو د مصر اقتصادي سیستم څخه تیریږو، هنر او معماری ته راځو. د مصر تمدن ته تر ډیره هغو کلتوري میراثونو شهرت ورکړی چې د یادګار په ډول پاتې دي تر اوسه هم. دغه آثار اوس هم زینشتون لري، لکه اهرامونه. هغه درې اهرامونه چې اوس هم په مصر کې شتون لري، دغه د هغه وخت کلتور او میراثونه دي چې و مصر ته شهرت ورکړي دي. د دوی عبادت ځایونه، معنی، مجسمې او هغه انځورونه څخه عبارت دي چې د وخت د واکمنۍ له لویو پوهې څرګندونه کوي چې مصر درې ګونی اهرامونه یې ښه بیلګې دي. د احرامونو سربیره ګڼ شمیر عبادت ځایونه هم وجود درلودي.
د مصر د اقتصاد په برخه کې مول وستل چې کرنه د دغه تمدنی هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي او د مصر له صنعتي کېدو سره یې هم مرسته کړې. د مصر درې ګونه اهرامو د سترو فرهنګي او تاریخي اثرونو په توګه دغه هیواد ته د سیلانیانو پام ور اړولی او هر کال میلیونونه ډالر د مصر په برخه کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګي است. نن به د یولسم ټولګي په درسي ساعت کې د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د دوو حکومتونو سلسله ولولو. دا دوه تاریخي پړاوونه د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه دي. خونکی به راته ووایي چې افغانستان ته د اسلام له راتلو سره د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه د څه لپاره جوړ شول او په دغه تاریخي پړاو کې له دې نوي دین او د دین له خپرودونکو سره د دوی چلند څنګه و. دا هغه پوښتنې دي چې خونکی موږ ته د درس په جریان کې ځوابوي.
د نن ورځې موضوع طاهریان او صفاریان دي. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د طاهریانو او صفاریانو ترمنځ اړیکې څه ډول وې او د عباسیانو سره یې څه ډول اړیکې درلودې. آیا پوهیږئ چې له اسلام څخه وروسته د خپلواکۍ هڅه لومړی طاهر فشنجي ترسره کړه او وروسته د طاهر د نیمه خپلواکي دولت د منځراتلو څخه صفاریانو د عباسي خلافت څخه د خپلواکي اخیستلو په لاره کې د پام وړ کارونه کړي؟ لومړی راځو د دوه دوو کورنیانو په باره کې لږ معلومات حاصلوو. یو کورنۍ چې طاهریان او بل صفاریان دي. زموږ په هیواد کې طاهریان او صفاریان هغه دوه کورنیانې او دولتونه وو چې له عباسیانو سره یې مخالفت درلودی. هر څومره چې طاهریانو د حکومت خپلواک توګه پاتې کېدل په هغومره اندازه باندې صفاریانو د خپلواکۍ سیاست غوره کوه او په همدې علت چې له عباسیانو سره دوی خلاف او په شخړو کې راښکېل وو. د ملي فرهنګي هڅو له پلوه هم صفاریان د ملي فرهنګ ملاتړ کوونکي څخه شمیرل کېده. په دې لوست کې به له پورتنی مطالبو سره سره د طاهریانو، صفاریانو او د دوی ترمنځ د اړیکو سیاسي، اقتصادي او فرهنګي موضوعاتو په باره کې خبرې وکړو. لومړی کورنۍ طاهریان رزو د دې کورنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصلو. د دې کورنۍ نوم د حسین د زوی طاهر له نوم څخه اخیستل شوی دی. دوی اصلا له پوشنګ یا پوشنج د هرات زندجان اوسیدونکي دي او د هرات له لرغوني کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړي. نو څه وخت چې عباسي کامیابی ترلاسه کړه د پوشنګ د ښار مشري د توسپار لکه څنګه چې دوی ته د ښار مشري ورسپارلې وه عباسیانو، له دې څخه وروسته هم دغه مقام، دغه لوړ مقامونه په همدې کورنۍ کې پاتې کیږي او طاهر هم د ځواني په پیل کې دا دنده ترلاسه کوي. د طاهر دوه ورونه درلود چې یوې امین او بل یې مامون نومېدی. د دوی ترمنځ هم اختلافي مسلې شتون درلودي خو طاهر د مامون ورور ملاتړ کوي او امین وژني. د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته ښه زمینه برابره کیږي خو که څه هم طاهر وروسته له دې د عباسي خلافت په لوړو مقامونو کې دنده لري او دنده ترسره کوي، خو همیشه د ده سره به دا سوچ و چې د مامون د ورور چې امین نومېدی د وژلو په مسله کې خلیفه دته په قهر نسی. هغه کوم لاملونه وه چې طاهر خراسان ته راغی؟ لکه څنګه چې د خپل ورور امین ووژه او هغه لاملونه هم په لاندې بڼه دي. لومړی لامل چې طاهر دې ته مجبوره کوي چې خراسان ته راسي. خراسان سیمه د طاهر په سیر د یو پیاوړي او تکړه سړي په شتون کې عباسي خلافت ضد پاسونونه څخه خوندي پاتې کېدل. دا هغه لومړی لامل. د هغه څخه وروسته لکه څنګه چې مخکې ویل طاهر چې د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یې په بغداد کې ځان د اوسېدو ځای نه لیدی، نو په همدې اساس یې خپل زړه ډاډه کړي تر څو له بغداد څخه لیرې شي. دریم لامل، طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي ایواز ترلاسه کاوه، نو د هغه درې دلایل وو چې طاهر دې ته زړه ښه کوي چې بغداد پرېږدي او خراسان ته راسي. د طاهر زامون بغداد له دربار سره د طاهر د زامونو اړیکې ډېر شوې نسبت و پلار ته یې. دوی له بغداد له دربار سره ښې اړیکې ساتلې او د طاهر د مړینې څخه وروسته دوی سمدستي هغه زامونان یې په دندو ګماري چې د یوه زوی نوم یې عبدال او بل نوم یې طلحه په عراق او خراسان کې ښه منصبونه ورکوي. له دې وروسته داسې رپورټ نه دی اورېدل شوی له دوی څخه چې له د طاهر د اولادو مینه وښیي. له طاهر وروسته د طاهریانو د حکومت تر ټولو لوی سیاسي ځانګړتیا د بغداد د عباسي خلافت څخه ملاتړي او مرسته شمیرل کیږي، او دوی د عباسي خلافاو خدمت لپاره ملاوي تړلې وي، او په دې توګه د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ اړیکې دوام وموند. یعنې ویلی شو چې د طاهر اولادونه او چې د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ یې اړیکې وساتلې او د مرکزي دولت چې بغداد دی د هغه سره یې ښه روابط وساتل.
لخون کې مواوریدل چې ګڼ مسایل د دې لامل شول چې طاهر له عراق خراسان تراشي. یو لوی دلیل دا و چې طاهر په عراق کې د مامون د کسانو په وژلو سره پر ځان د ژوند کړی راتنګولی دا او اړ شو چې خراسان تراشي. له خراسان سره د هغه مرسته دا و چې دلته د عباسیانو د یرغل پر وړاندې له خراسان دفاع کوله.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه په ورسته برخه کې د 12 ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درسي ساعت کې مو ولوسل چې د احمد شاه بابا ځایناستو د هغه له سیاسي میراثه سمه ساتنه ونه کړه او پر افغانستان سیاسي کړۍ راتنګ وساتله. په دې برخه کې مو د امیر دوست محمد خان لومړی پاچاهي هم ولوسته. نن د امیر دوست محمد خان دویمه پاچاهي لولو او په دې برخه کې بل ښوونکي واورو چې کله امیر دوست محمد خان په 1343 کال کې بیرته افغانستان ته راستون شو نو د خپل حکومت د ټیکاو لپاره یې لومړی په کومو کارونو لاس پورې کړ. نو یو لدی کارونو د ملک توایفی حکومتونو لمنځه وړل وو. د درس په دوام یې نوري پریکړې او کړنې لولو.
د امیر دوست محمد خان دویم ځل پادشاهي. امیر د دل وست کې به موږ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پادشاهي په باره کې خبرې وکړو چې دی په سړال سره راستون سو او د کومې کړنې تر سره کړې د دویم ځل واکمنۍ په دوران کې او کومې معاهده د انګلیسانو سره لاسلیک کړې. لومړی ورځ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پادشاهي په باره کې لنډ معلومات حاصلو. امیر دوست محمد خان په 1343 میلادي کال کې دویم ځل بیا واک ته رسیږي او سلطنت ترلاسه کوي. لومړی یې د هغه کارونو څخه د دا و چې د هیواد کورنی اوضاع اصلاح کړي او سوله او اتحاد راولي، ځکه ملک الطایفی یعنی د مرکزی دولت نشتون و او د کورنی اختلافات زیات و، نو له دې امله حالات خراب او بې نظمه و، نو د غوښتل چې د خپل هیواد خلک سره راټول او یو متحد هیواد ولرو. ځینې هغه سیمې چې له مرکزی دولت څخه جلا شوي وې لکه بامیان، مزار، هزاره جات، د غوښتل چې بیرته هغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او د خپل دولت سره یې یو ځای کړي. د دې سره سره امیر دوست محمد خان تړون یو د انګلیسانو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي وو چې یو د جمهوریت تړون وو. دوه ځله دغه تړون لاسلیک کیږي چې لومړی او دویم ځل باندې طبقه به کړي دي. موږ د جمهوریت تړون انګلیسانو د جمهوریت د تړون وروسته له امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیازات غوښتل. لومړی دغه امتیازات وو چې هغه سیمې چې انګلیسانو نیولې وې او تر خپل ولکې لاندې وې هغه سیمې باید په رسمیت وپیژندل شي. دوهم دا چې روسانو په دغه وخت کې د ایران په مرسته غوښتل چې هرات ونیسي، نو دغه کار د انګلیسانو خلاف او د روسانو د پرمختګ لامل کېدی، نو همدې خاطر باید ورڅخه دفاع شوی وای. دا هغه دوه امتیازات وو چې انګلیسانو د جمهوریت په تړون کې د خپل ځانو لپاره غوښتي وو. دا هغه څخه وروسته راځو د جمهوریت لومړی تړون ته. د جمهوریت لومړی تړون د هند د ګورن جنرال لارد الهزي په هدایت د پنجاب والی سرجان لارنس د دې تړون کولو ته منصف شوی وو. یعنې دا چې دا تړون د هندیانو سره وو او ټول موضوعات یې هم د هند او افغانستان اړوند وو، خو خپل امیر دوست محمد خان په دغه تړون کې برخه نه اخلي او د دوی سره ګډون نه کوي او د خپل ځان ایوازې غلام حیدر خان و ورته لیږي چې په 1955 میلادي د جمهوریت درې فقره تړون لاسلیک کیږي. په دغه وخت کې هغه درې فقره دا وی چې لومړی دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم دی او ختیځ هندي کمپنۍ ترمنځ به دایمي سوله وي، یعنی یو پر بل باندې به حمله نه کوي، دایمي سوله به اعلانوي. دوهم دا ختیځ هندي کمپنۍ ژمنه کوله چې هغه سیمه چې د امیر دوست محمد خان په ولکه کې دي د په تصرف کې وي احترام به کوي او هیڅ یرغل به ور باندې نه کوي. دریمه دا غوښتي وو چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم اجمنه کوي چې ختیځ هندي کمپنۍ او سیمې چې دی هغه تبه هم احترام کوي او يرغل به ور باندې نه کوي. چې دغه لومړی د جمهوریت لومړی تړون وو او په 1955 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو. د هغه څخه وروسته د جمهوریت دویم تړون، په دغه تړون کې انګلیسیان د هرات ولایت له تجزیه څخه تیریږي او په دې لټه کې کیږي چې تر څو ژر تر ژره د امیر دوست محمد خان سره خبرې اترې وکړي. امیر دوست محمد خان خبرې اترې په هند کې نه قبلوي، نو دا خبرې اترې په جمهوریت کې د امیر دوست محمد خان او لارنس لخوا کیږي او دا تړون د محمد اعظم خان لخوا بیا لاسلیک کیږي.
گرانوز د کونکو د تاریخ د نننیو درسونو په دوام به د لسم ټولګي د تاریخ په راتلونکو درسي سات کې د حضرت عمر فاروق خلافت ولولو. دی ولسم ټولګي د کونکو ته به سامانیانو حکومت تشریشي او ته د ولسم ټولګي په تاریخ کې ولولو چې امیر شیر علی خان څنګه دویم ځل واک ته ورسید او څه اصلاحات یې راوصل.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشته غوښونېسي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
درنوز د کونکو د درسي ساعت په پای کې مې لته سو غوښتنه داده چې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړي او د خون کې له تشریح شوی درس څخه په استفادې هغه جواب کړي. تر بل درسی ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.